درنو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې دی. تاسو زموږ اخلاص دی رادیو اوري په دې خبری مجله کې ز اسمت ساروان در سره يم. د خبری مجله د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وباله. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوې ویلي، د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصبه ډک دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي، طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري او تر څنګ ځینې نورې ترهګري ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خود طالبانو ویندوی ویلی د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستان به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر نه وي او افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل شي. د طالبانو ویندوی د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت هم په کلکه رد کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای د روان میلادي کال له جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیه له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي، د تغذیه پروګرام له خوارتواکۍ څخه د ماشومانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او جنوبي کوریا مننه کړې چې د دې پروګرام ملاتړ یې کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان او تر 800,000 زیاتې امیندوارې میندې او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې 3 نوې لرغوني سیمې کشف شوې دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، نن د لرغونپوهنې د رئیس زبیح الله سادات په قول وویل د دغه ریاست مسلکي پلاوي د خاکي جبار په کاریز، دوران خیلبند او قریه ملنګ سیمو کې دا 3 لرغونې ساحې کشف کړي دي. د ښاغلي سادات په وینا د دغو لرغونو ځایونو مخینه له لومړۍ تر 5مې پېړۍ پورې کوشاني دورې ته ورګرځي. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورښتونه د 25 کسانو د مړینې، د 115 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد پرون ویلي، بارانونو او د ژلۍ بنو لکه مروته او کرک ولسوالۍ ځپلي او د برېښنا ځینې پایې چپه کړي دي. د په وینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته فوري مرسته ورسوي. تیر کال د پشکال بارانونو او سیلونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړ. د مکرون دفتر په یو اعلامیه کې ویلي، په دې تلیفوني مکالمه کې ایمانوئل مکرون د ایران غوښتنه وکړه خپل هغه ملاتړ سم د لاسه ودروي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابروي. د بیان له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اتومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه ښکاره کړه. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د کیف د نا اعلان شوي سفر په مهال له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسیې تر ولکې لاندې د کافکوفکا په نوم د اوبو د بند د ویجاړېدل وخندل. اوکراین د دې بند په ویجاړۍ کې روسیه په لاس لرلو تورنه کړې، خو مسکو دغه تور ردوي. د کاناډا صدر اعظم له اوکراین سره د 315 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د نوي بستې اعلان وکړ. تاسې له ازادي راډیو خبری مجله اورئ. د دې خبرونه په دوام کې به واورئ. طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په باب د امنیت شورا راپور رد کړ. ښوونکي له طالبانو غواړي چې د سرپنا لپاره د نمرو ورکولو بهیر بیا پیل کړي. د هند پوهنتونونو له زده کړو پاتې افغان محصلان وایي چې هند نه ویزه ورکوي او نه هم آنلاین زده کړې پیلوي. د اوکراین حکومت وایي چې د روسیې خلاف جوابي عملیات پیل کړی دی. د اوکراین د وروستي وضعیت حالم درکو او د غرازمو د سپورت له دنیا خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او نور هیوادونو ته د ګواښ په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا راپور رد کړی دی او هغه نامتوازن بللی دی. امنیت شورا ویلي چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو له پاللو لاس نه دی اخیستی. په همدې حال کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا چې له هیواده دباندې فعالیت کوي ادعا کړې چې طالبان غواړي پاکستانی طالبان د افغانستان په شمال کې مشکی. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره خاطر پردیس را سره دی لده به واورو.
د طالبان حکومت نن په اعلامیه کې چې رسنۍ ته استولې د امنیت شورا راپور یې وړخیز غیر متوازن او واقعیت لري بللای. په دې اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتونو فعالیت ازادي د نشه یي توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او بې اساسه تبلیغات بلل شوي دي. د طالبانو حکومت په دغه اعلامیه کې په خپلې پخوانی خبرې او ځل بیا ټینګار کړی دی، ویلي دی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد په ضد ونه کارول شي. طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا خبره چې طالبانو د القاعده او یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کوي ردوي چې امریکا د تیر زیږدیز کال د جولای په 1 د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الظواهری د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په نښه وواژه. په ورته وخت کې تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا ادعا کړې چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په ځاله بدل کړي. دا شورا چې له افغانستانه د باندې فعالیت کوي تېره شپه په یوې اعلامیه کې تور لګولی چې طالبان غواړي د پاکستانی کډوالو په نوم د پاکستانی طالبانو تحریک وسلوال د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړي. اعلامیه کې د دې چارې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړل شوی او راغلي دا کار به افغانستان په کور دننه او نړیواله کچه له سخت ناورین او اند تجزیې له ګواښ سره مخ کړي. مخکې تر دې د طالبانو د مخالف جبهې د ملي مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میثم نظري هم ورته ادعا کړې وه، خو په دې اړه نوموړي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا کوم اسناد نه دي وړاندې کړي. دا ادعا کوم خپلواک بنسټ هم نه ده تایید کړی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا دا هم ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو په مرکز بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنو کمیټې هم د جون په 15 په خپل 14 راپور کې لیکلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پوله کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر خواهیې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا وایي چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره اړیکو ته دوام ورکړی دی، خو د طالبانو حکومت دا راپور رد کړی دی او ویلي چې نامتوازن او له تعصبه ډک راپور دی. د دې موضوع په دې موضوع د خبرو لپاره د سیاسي چارو کتونکی شیر اعظم اعظم همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. اعظم صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. په داسې حال کې چې امنیت شورا وایي چې طالبانو له تروریستي ډلو سره اړیکو ته دوام ورکړی دی، یعنی هغه کار یې کړی دی چې د دوحې د موافقې خلاف دی، خو طالبان دا خبره ردوي. ستاسو تحلیل څه دی چې آیا طالبان لا هم له ترهګرو ډلو سره اړیکو ته دوام ورکوي؟
سلام تاسې او د افغانستان زوریدلي ولسته. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې په میډیا کې خو ډیر څه اوریدل کیږي، خو زه د امنیت شورا د دې راپور سره ډیر موافق نه یم. هغه په دې دلیل چې تر کوم سرحده پورې چې زه د افغانستان په ګډ ګډ کې بلد یم او هلته روابط لرم، ارتباطات لرم، داسې څه مې نه دي اوریدلي چې په هغې کې د ترهګرو ډلو یا خصوصا د القاعدې سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط باندې کم څه وي.
عذاب صاحب، عذاب صاحب او بخشي په افغانستان کې په کابل کې ارکت ډیر نشته د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وو وشل شو د درون په یوه حمله کې دا آیا ثبوت کړي نشي لبلی خو پاکستان پر لپسې ادعا کوي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې میشتي او له هغه ځای د دوی خاورې ته وراوړي او هلته حمله کوي
ګور داسې زه دغه د القاعده د مشر په ثبات په کابل کې هم تر اوسه پورې ډېر کره ثبوتونه چاهي چا وړاندې نه کړل زه هم په دې کې ډېر ګوامطمئن نه یم په دغه مسایلو باندې ځکه چې د یوې خوانه درسته ده چې د افغانستان دروازې لږې خلاصې شوي دي د سرحدي مسایلو په خلاصېدو سره ترهګر په اسانۍ باندې تګ راتګ به وکولی شي مګر په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بل هر وخت نو ډیر پیوړی دی زه فکر نه کوم چې دا شی وشي د دوی اجازه ورته ورکی چې هغه کې دی بیا د دنیا سره په هغه مسله باندې چې وری ټکر په خړلې وو شل کال ورسره په وجنګیدل دوی دی به هغه لري ترجیح ورکی او هغه لري په سپورټ کې دی بیا ملګرتیا ورسره وکي زه فکر کوم چې دا شی به ډیر زیات حقیقتونه لري درسته طالبان مشکلات لري دي کې شک نشته چې په کوانداري حکومت ولې کې ستونزې موجود دي په پیشرفتو د دنیا سره مناسباتو کې په ثبات کې تکلیف شته موږ دا شین به زموږ ډېرې زیاتې خبرې چې وسی موږ یو شینی ویلدل او دا پوري د اطلاعات پر بنیاد باندې دا خبره دغه کوچی غواګوي الته په دې روزنه کې لګیا دي نن طالبان په حکومت کې دي او کله چې په حکومت کې وي هر توان او واک او غزواک له دوی سره موجود دی نو د دوی ضرورت د فکر نه کوم دی احساس شي بیا
یعنی تاسو وایئ چې
تاسو القاعده سره بیا د روابط ټینګ کیو بیا د القاعده طالبان د القاعده سپورټ کی یا القاعده طالبان سپورټ کی زه د دې دا یو خاص فکر نشم کولای چې دا یو شی واقعیت ولې
تاسو له خبرو زده سه پوه شم چې یعنی ممکن تر هغه وی خو طالبان اجازه نه ورکوي چې له افغانستان دی باندې لکه ابل ځل چې حمله وکړه هغه سي حمله وکړي چې بیا د دوی حکومت ته خطر پیش نسی هغه ځل هم دا به شاید ډېر کم خلک وایي چې طالبانو القاعده حمایت کړ چې په امریکا کې حمله وکړي بلکې د دوی موجودیت د دې سبب شو چې دوی ته زمينه مساعد شي او حمله وکړي بل دي چې ممکن طالبان هم خبر نکړي
زه تاسو ته خبر وکم په هغه وختونو کې هم زه په ډیر تفصیل باندې خبرې ما چالت څه وشول او په اخر وختونه کې په خپل د وخت امیر المؤمنین په دې نتیجه ورسېدو چې باید د القاعده مشر له افغانستان نه وباسي دا چې دنیا چالاکی وکړه همسایګانو چالاکی وکړه او د بمبار په بل ځای کې شوی په افغانستان باندې وشو دا خبره ګډوډه کړه یعنی په اخر وختونه کې دې خبره ته بالکل غوې تیار و چې دغه د بنلټولنې خواص یا د امریکایانو غوښتنه سخت ورسې چې خپل خاور دی وباسي په لاس نه ورکوم ګریسته خو په اوس کې بیا حالات بدل دي په اوس کې طالبان هغه اشتباهات بیا نزي که هر څومره طالبانو تحریک ته څوک په یو دغه سترګ باندې ګوري طالبان ډیر پخې دي او ډیر تجربه ولیدلې د همي دنیا ولیدل او همي دنیا سره مناسبات باندې پیږي او هم په دې باندې پیږي چې د دې استقام په څه کې دي زه فکر کوم دا خطرناک لوګي ته دی بیا لاس واچي چې هغه دی بیا په دې باندې یو جواز پیدا کړي څو د دې دا وسنې صورت حال لمنځ وی سي لکه ستند شته یعنی د بنلی ټولنې سره په ملګرتیا کې به دا خبره را پیدا کیږي چې چیرې ملګرتیا وزندېږي څومره چې زندېږي دا سوالونه به ډېریږي
ډېره مننه کلند را تو وست د طالبانو ویندوی ویلی دي چې پاکستانی وزیرستانی کډوال چې په خوش کې اوسې دا به د افغانستان نور سیمو ته انتقال کې چې د پاکستان تشویشونه د ټي ټي پی له درکه کم شي د طالبان یو شمېر په خوانی او مخالفانو چې وسیم مخالفان دی او په بهر کې میشتي ادعا کړی چې طالبان په دې شکل سره غواړي چې د ټي ټي پی غړي د افغانستان شمال ته انتقال کړي دا مسله څومره ممکنه ده
دا هیڅ عقل نه مني او هیڅ ممکن نه ده ځکه طالبان دا هغه مکتب خلق نه دي چې هغه وی دلته بیا د انتقال او بیا په شمال کې او بیا په شمالي شرق کې او بیا په نور ځایونو کې د نور هدفونو لپاره پاکستانیان استخدام کی یا د وزیرستان خلق چې هغه بلکې پاکستانیان دي هم د افغانان دي پاکستان کې دوی انتقال کې دا اسی فواحت ولما هیڅ کله دا څه شی ماته ممکن نه ښکاري چې دا څه شی دی وشي مګر دلته د پاکستان خپل هدفونه دی غیبن هر افغان اوس پیږي چې هغه څه وړي زما پکې دا باندې هغه شین چې ممکن نه دی د دې لپاره باید دغه ونشي لږ ونشي او د دې لپاره باید دغه شکل تبلیغات ونشي چې داسې یو شی دا مخالفین دي هر یو د خپل ګټو لپاره تعبیري مګر په واقعیت کې داسې نشته ځکه زه د پکتیا او پکتیکا او د ټول حوزونه په دقیقه توګه باندې خبر یم داسې یو شی هلته نشته.
بله ډېره زیاته مننه ښاغلی شیر اعظم اعظم و چې له ازادي راډیو سره تاسو خبرې واورېدې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر افغان محصلان چې د هند په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي اوس د هند حکومت لخوا د ویزو د نور کولو له امله له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وایي پوهنتونونو د آنلاین زده کړو بهیر هم درولی او ورڅخه غوښتي دي چې په حضوري ډول زده کړو ته حاضر شي، خو کله چې د هند له حکومت د ویزو غوښتنه کوي منفي ځواب ورکول کیږي. دا محصلان ادعا کوي چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم دوی ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دوی په ځلونو ورغلی دي خو هلو ځلو یې نتیجه نه ده ورکړې. د دې موضوع تفصیل له لیمې سپېڅلې اورو.
سلامونه تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته. یو شمیر افغان محصلین چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولی او وخت د طالبانو رسېدو وروسته افغانستان کې بند پاتې شوي دي خپل نامعلوم برخلیک ته ځورېږي. په دې کې د لیسانس او دکتورا تر کچې محصلین شته چې ځینې یې په خپل ډیپلوم ترلاسه کولو لپاره باید یوازې یوه حضوري ازموینه ورکړي. منظور اخندزاده د هند په پونه پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سمستر محصل دی. تموا د 2020 کال په اگست میاشت کې د خپل زده کړو د پای ته رسولو لپاره هند ته ولاړ شي، خو د طالبانو لخوا د جمهوري نظام له سقوط سره سمې تر ننه برخلیک معلوم نه دی. احسان پوپلزی د لغمان پوهنتون استاد او په هند کې د دکتورا دورې سکالر دی. وایي د جمهوریت د سقوط په ورځو په رخصتۍ افغانستان ته راغلی و، خو تر ننه بیرته خپلو زده کړو ته د ستنېدو او پای ته رسولو په خاطر د هند حکومت ویزه نه ده ورکړې. سید میرتلاشي په کونه پوهنتون کې درې ازموینې پاتې دي او پوهنتون ترې غوښتي چې باید په ویسي کې ډول ورشي او د ویزې غوښتنې په اړه تر اوسه هم دته ځواب نه ورکړی. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل او د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمي د افغان محصلینو د غوښتنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. خو په هند کې د افغانستان سفیر فرید ماموزی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته رالېږلي پیغام کې لیکلي تر اوسه دا ستونزه په خپل حالت کې پاتې ده او د څو وار غوښتنو څخه وروسته هم چې د محصلینو د ویزو په برخه کې لازمه مرسته وشي هندي مسؤلین کوم قانع کوونکی ځواب نه لري. په افغانستان کې د هند سفیر هیله کوي چې هند به ژر د ستونزې د حل په برخه کې لاس په کار شي. په افغانستان کې بند پاتې محصلین بیرته هند ته ولاړ شي. هاخوا هندي ورځپاڼې د انډین اکسپرس هم نن یو راپور ورکړی چې د دوی لیکلې ستونزه د هند له لوري ده، ځکه د هند حکومت دا مهال افغانانو ته د ویزې د ورکولو پالیسي نه لري. دا کره شمېره معلومه نه ده چې څومره افغان محصلین چې باید د خپلو زده کړو د دوام لپاره هند ته ولاړ شي افغانستان کې بند پاتې دي.
د افغانستان د پرزول شوی جمهوری نظام د بشری حقونو د خپلواک کمیسون لوري په یو اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو په دې اقدام سره چې غواړي محلي شوانسي بند کړي په دې ډول د بشري حقوقو د معیارونو خلاف ورزي کوي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف درې ورځې وړاندې ویلي وو چې د طالبانو حکومت شاید د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو بنسټونو فعالیتونه منع کړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
سلامونه ونیکهلی. د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او اوس مهال په بهر کې فعالیت کوي، د یو اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو مؤسسو د فعالیتونو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت احتمالي پرېکړه تکامل کوونکې بللې ده. د دغه کمیسیون ویان شکرالان مشکور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونه د بشري حقونو د معیارونو خلاف دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وچی صندوق یا یونیسف د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت ښایي د هغو نړیوالو مؤسسو فعالیتونه ودروي چې په لیرې پرتو سیمو کې 15,000 افغان ماشومانو ته په 1,000 محلي ټولګیو کې زده کړې ورکوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دې مسلې په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په افغانستان کې د ماشومانو لپاره په سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کړو د بهیر احتمالي ځنډول یو ګام شاته تګ بللی دی. رویټرز خبریا شانس د یونیسف په حواله ویلي دوی هڅه کوي د هغو راپورونو په اړه نور اطلاعات ترلاسه کړي چې ګواکې د طالبانو مشرتابه نه غواړي بهرنۍ مؤسسې د پوهنې په برخه کې مستقیمه ونډه ولري. تر اوسه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یونیسف او د دغه ادارې د شریکانو د تعلیمي فعالیتونو د بندولو د پرېکړې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د ړنګ شوي جمهوري ریاست د پوهنې وزارت مرستیال او سرپرست اسف ننګ د پوهنې له وزارت سره په همغږي د یونیسف د پروګرامونو پایلې په تېرو 10 کلونو کې اغېزمنې بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرامونو کې د لیرو پرتو سیمو له زده کړو بې برخې ماشومانو لپاره د ټولګیو جوړول هم شامل دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او د تېر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې دوی په لوړو زده کړو هم بندیزونه لګول شوي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د دفترونو په کارونو کې د طالبانو د لاسوهنې راپورونه زیات شوي دي او څه موده وړاندې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د لاسوهنې له امله د اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې د مرستو د ویش بهیر درول شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د نړۍ په حالاتو کې تر ټولو تاو د موضوع د اوکرين ده. د جګړې سپلې اوکرين له ځینو برخو د سختو جګړو د دوام راپور ورکول کیږي. په همدې حال کې د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي تایید کړ چې اوکرين خپل هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کېده پیل کړی دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي د اوکرين د اوبو د یو بند ویجاړېدو له کبله د بشري بحران د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل له اسدالله لودین اورو.
دا چې حال کې چې اوکراین هڅه کوي پر لوهانسک او دونیسک سیمو چې روسیې ځینې برخې له وړاندې اشغال کړي بشپړه ولکه ټینګه کړي. د اوکراین پاوز د دغه هیواد په ختیځ کې د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړي دي. د اوکراین پاوز له روسیې څخه د اشغال شوو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ تهاجمي عملیات هم پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي پرون شنبه ومنله چې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کېده پیل شوي دي. زيلنسکي ویلي پوځي تهاجمي عملیات په اوکراین کې د اجرا په حال کې دي خو هغه نه د سرګند کړی چې دا عملیات کوم پړاو ته رسیدلي. د اوکراین ولسمشر تیر شپه په خپل ورځنۍ وینا کې وویل چې تر ټولو سخت جګړې پر ختیځو او جنوبي سنگرونو متمرکز دي. ولودیمیر زيلنسکي وویل د اوکراین د هغو پوځیانو مننه کوي چې خپل سنگرونه یې ساتلي یا هم د پرمختګ په حال کې دي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ د تلفاتو د شمیرو اعلان سره ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې څخه باندې 980 سرتیری د جګړې پر مهال وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دي. روسیې په دې اړه تر اوسه تفسیره نه ده کړې. د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د اوکراین پر دنې پر سیند د کاخوفکا باندې ویجاړېدو خبر ورکړل شو چې ولسمشر زيلنسکي د دې باندې په ویجاړولو کې روسیا دخیله وبلله خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت مرستیال هانا مالیار بیا نن یکشنبه ویلي چې روسی ځواکونه د اوبو بند د لپاره منفجر کړي چې د اوکراین تهاجمي عملیات محدود کړي او د اوکراینی ځواکونو پام د دې بند د تخریب لکبله د بحران حل ته واړوي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي پرون شنبه د دې بند تر ویجاړۍ وروسته د سیلابونو لکبله د ناوړه بشري بحران د عواقب په اړه خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي چې په اوکراین کې 100,000 کسان د سکاپ پاکو اوبو ته اړتیا لري. د هغه په وینا دغه بحران په احتمالا د غلجاتو د صادراتو د کمیدو او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو د لوړیدو سبب شي. د اوکراین د خرسون سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي، سیلابونه د دنیپر سیند د راسته سواحلو پر 50 ساحو بهیدلي او څه باندې 3200 کورونه یې لاندې کړي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې د خرسون په سیلاب ځپلو سیمو کې لږ تر لږه 20 کسان ورک دي.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
اوس په هم وګورو چې د سپورت او میدانونو کې څه روان دي. بختیار ساحل را سره دی، مهرباني کوئ.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په پایله کې هندستان ته ماتې ورکړه. دغه ټیسټ سیالي نن پای ته ورسیده. استرالیا لوبډلې چې هند ته په دواړو پاڼیو کې د 1440 منډو هدف ورکړو، هندې لوبډلې په مقابل کې یوازې 240 منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې سیالیو په ترڅ کې د استرالیا لپاره ټریویس هیډ 133 منډې کړې وې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دا لومړی ځل ده چې استرالیا د ټیسټ اتلولیو په لوبه ګټي او هم چې دواړه پړاوه د دې سیالیو په لوبه ته لار موندلې وه، خو وې نه کړې شول چې په لوبه تر دې دمه وګټي. د پایلوبې ګټونکو لوبډلې ته د انعام په توګه 1.6 million dollars او دویم مقام ګټونکو ته 800,000 American dollars ورکړل شول. اخو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تیرش په پیوی پروپوري سیالي کې قرغیزستان هیواد ته 1-0 پر وړاندې د سیالي وبایلله. که څه هم د لوبي په 90 دقیقو کې هیڅ لوبډلې د ګول په وهلو بریالي نشوه، خو په اضافي 6 دقیقو کې افغانستان ونه کړی شو چې خپل ګول وساتي او قرغیزستان یو ګول ووهه. که څه هم دغه لوبه د افغانستان د کوچ روزونکي عبدالله المتیری لخوا نه تر انتقادونو لاندې هم راغله او د لوبې په وروستۍ شیبه کې دوی د لوبې میدان ته هم ورنغلل، خو بیا هم لوبڅارانو د سیالۍ د قرغیزستان هیواد په ګټه پای ته ورسوله. دا لومړی ځل دی چې په فوټبال کې قرغیزستان افغانستان ته ماتې ورکوي. او د اروپا اتلانو لیگ پایلوبه کې بیا مانچستر سیټي لوبډلې انټر میلان ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې مانچستر سیټي د اروپا د اتلانو لیگ پایلوبه ګټي. دغه پایلوبه تیره شپه ناوخته د ترکیې په اتاتورک لوبغالي کې ترسره شوه.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. وروره په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاکوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چې پینونه دي واچوي او پوستې دي جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول د رادیو کارکونکو ازادي ته سلامونه. پس له سلام زه سنگر نیازی دا پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ نه 300 روپۍ ټولې کړلې، وای تاسو ته مواد درکو، مواد خیرا نه کړل، 300 روپۍ هلته لاړلې. او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي، هغه لاړل. د 100 په 28 تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته دالینګار، مواد ورکوي هلته 1000 روپۍ تي اخلي، 300 موږ نه واخیستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کو؟ کار نسته، کسب نسته، غله نسته، غنم نسته، ستا څنګه نسته؟ کم زمین یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوی ده، دیرس منه سولیخ منه مال کالا باسی ده، کار سوک نلرم با.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله دا جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کیږي ویډیو ما سره همسته که غواړی نمبر مراته واستوم سخت ظلم ورسره کېږي نو هیله ده چې لوړپوړ چارواک پورې لازما غږ ورسېږي د افغانیانو غم وخوري دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.